ساعت استودیو 8 صبح نشان میدهد. میکروفون را به همکارم نوریاس نوری میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان محمد سرور لتاسو مننه قدر منوردون کړي دی خبرونه ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی خو پر دې سربیره د غراز د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر د دندې د زندبولو په اړه د جمهور ریاست د چارواکو د ورستیو څرګندونو په اړه هم راپور لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سرکړو ته مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نهو جلا جلا پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 وسله وال وژلې دي. د جرمني چارواکي وایي یو سوریایي کډوال په دې شک نیولی چې هڅه کوله د خلکو پر ګڼې ګوڼې د لارې بم د وروستو لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه مالي مرسته ترلاسه کړي. د سوریایي وسلوالو ډلو د دوشنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د روسیې په نوښت د سولې په هو خبرو کې د ګډون په اړه خبرې ځکه ځنډوي چې د سوریې حکومت له ټینګ شوي څلور ورځني اوربند څخه سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نهو جلا جلا پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 وسله وال وژلې دي. د وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دغه عملیات په تیرو دو ورځو کې په لوګر، فاریاب، هرات، خوست او ننګرهار ولایتونو کې ترسره شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دغو عملیاتو په ترڅ کې د 15 وسله والو پر وژل کېدو سربیره د نهو تنو د ټپي کېدو او نهو تنو د نیول کېدو خبر هم ورکوي. خو حکومتي ځواکونو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوال طالبان تر اوسه پورې په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د حکومت په هره سطحه به له اداري فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي. د لوی څارنوالۍ چارواکي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د دوشنبې په ورځ افغان ولسمشر د اداري فساد د تورونو په تړاو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر دنده وځنډوله. د لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس آصف فیاض ازادي راډیو ته وویل له اداري فساد سره مبارزه د ملي یووالي د حکومت لومړیتوب دی.
لوی څارنوالۍ و در کل رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم گرفتن که
لوی څارنوالۍ او په مجموع کې د ملي یووالي د حکومت مشرتابه پریکړه کړې چې د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز رامنځته کړي او د دې مرکز په جوړېدو په حقیقت کې د هغو افرادو او اشخاصو محاکمې ته لاره پرانیزي چې د اداري فساد په لویو قضیو کې لاس لري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر په اړه د مازف هیئت د څېړنو نتایجو ته ام په تمه دي. په ارکې چارواکي وایي عبدالرزاق وحیدي د مالي فساد په ځینو مواردو کې په لاس لرلو تورن دی. په جرمني کې یو افغان کډوال وروسته له هغې روغتون ته یوړل شو چې ځان ته یې اور واچاو. د 19 کلن افغان د دوشنبې په ورځ د جرمني په بایرن ایالت کې د یو مارکیټ مخې ته زانته اور واچو. ویل کیږي د افغان زلمی د سوزیدنې له کبله څو ځای جدي ټپونه اخیستي او د مهال په روغتون کې درملنې لاندې دی. پولیس وایي د افغان کډوال د ځان سوزونې انګیزه ورته نه ده څرګنده، خو یو چاقو یې ترې ترلاسه کړی چې کار یې ترې نه دی اخیستی. د جرمني چارواکي وایي یو سوریایي کډوال په دې شک نیولی چې هڅه کوله د خلکو پر ګڼې ګوڼې د لارې بم د وروستو لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه مالي مرسته ترلاسه کړي. دغه مشکوک کس پرون وروسته له هغې نیول کیږي چې یو تونسي چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې وه دوه اونۍ مخکې د برلین د کرسمس پر یو بازار لارۍ وروسته او دولس تنه یې ووژل. په دې وروستۍ قضه کې د جرمني د لویدیز ساربروکن د ښار څارنوال وویل چې یو 38 کلن سوریایي چې کار یې نه درلود د دسمبر په 1 په دې تور ونیو چې هڅه کوله د یوې حملې لپاره 180,000 یورو راټولې کړي. څارنوال کریسټوف ریبمن وویل دغه سړي چې نوم یې ونه خو د سوریې له رقه ښاره 2 کاله مخکې جرمني ته د کډوال په توګه راغلی او منل شوی و. شک پرې کیږي چې هغه هڅه کوله په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې له سخت دریزې ډلې څخه پیسې ترلاسه کړي. د څارنوال په وینا هغه په دې پیسو سره غوښتل چې څو لارۍ راونیسي او په هر یوې کې له 400 نه تر 500 کیلوګرامه پورې چاودیدونکي مواد ځای په ځای کړي. ریبمن وویل دغه سړي اعتراف کړی چې له داعش سره اړیکه ټینګه کړې وه، خو له دې انکار کړی چې ګواکې د حملې نیت یې درلود. خبرونه له ازادي راډیو اورې. د سوریې یاغي وسلوالو ډلو د دوشنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د سوریې په نوښت د سولې په هغو خبرو کې د ګډون په اړه خبرې ځکه ځنډوي چې د سوریې حکومت له ټینګ شوي څلور ورځني اوربند څخه سرغړونه کړې ده. حکومت ځواکونو د دوشنبه په ورځ د دمشق شاوخوا او حلب کې حملو ته په داسې حال کې زور ورکړی و چې د ځواکونو هڅه کوله د ښارونو ته د اوبو رسولو شبکې خوندې کړي. یاغي وسلوالو په یو بیان کې وویل چې د پاوز او د ایران ملاتړو ملیشو لخوا هر ازمکنۍ پرمختګ به د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې او هم د روسیه او ترکیې په مرسته ټینګ شوی اور بند چې د دسمبر له 10 نافذ شوی پای ته ورسوي. ترکیه وایي د استانبول پر یو نایټ کلب د وروستۍ حملې سره سره به په سوریه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي او د کردانو او اسلامي دولت ډلې پر اهدافو به بریدونه وکړي. د ترکیه مرستیال صدر اعظم نومان کورتلموش د دوشنبه پر ورځ وویل چې موږ به له پولې بهر عملیاتو ته دوام ورکړو او هغه هم په قاطعیت سره. کورتلموش چې په انقره کې خبرلان ته څرګندونې کولې پر یو نایټ کلب خونړۍ حملې ته په پام سره چې 9 کسان پکې وژل شوي وویل له ټولو امکاناتو به چې ورته اړتیا ده کار واخلو او دغو عملیاتو ته به تر هغو دوام ورکړو چې نور ترکیې ته د تروریستي ډلو ګواښ پای ته رسېدلی وي. داعش د دغې خونړۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلی دی چې دا په سوریه کې د انقره مداخلې ته ځواب و. د فرانسې ولسمشر وایي په عراق کې د دې هیواد د ځواکونو ماموریت د فرانسې په خاوره کې د داعش د بریدونو مخنیوی دی. فرانسوا اولاند عراقي وی پوزي اړي کې لمشتو فرانسوي سرتیرو سره په لیدنه کې وویل په دې هواد کې ترهګرو پر ضد اقدام فرانسې ترهګري له ګواخه خوندې کوي. اولاند د شنبه پر ورځ بغداد ته ورسید. نوموړي هلته له فرانسوي سرتیرو سره په لیدنه سربیره له عراق د عراق له ولسمشر فواد معصوم او د دې هواد له صدر اعظم حیدر علي بادي سره هم وکتل. د فرانسې ولسمشر په عراق کې د داعش له ماتې وروسته په دې هواد کې د یووالي او پخلاینې غوښتنه وکړه. فرانسې دا مهال په عراق کې 1500 سرتیري لري. فرانسوي ځواکونو تر اوسه په عراق کې د داعش د وسلوالو ډلې پر اهدافو د زرو په شاوخوا کې بریدونه کړي دي. د برازیل په یو زندان کې د سختو نښتو له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي. د راپورونو له مخې دا نښتې د یکشنبې په ورځ د امازون په ځنګله کې د پراته مانهاوس ښار په یو زندان کې شوي دي. د دې زندان مسؤول پیدرو فلورنسو وایي ښایي د دې پیښې د مرګ ژوبل شمیر زیات شي. برازیل د 600,000 زندانیانو په لرلو سره د نړۍ څلورم هیواد دی چې ډیر زندانیان لري. د بشري حقونو ډلو تر دې مخکې په برازیل پرله پسې د زندانیانو د بد وضعیت له کبله انتقادونه کړي وو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ان ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه مو د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شي. خو پر دې سربیره د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر پر وزیر د مالی فساد د لګول شو تورونو په اړه به د جمهوری ریاست د چارواکو د وروستي څرګندونو او حال هم درکړو. د جمهوری ریاست چارواکي وحید مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر برخلیک به د څېړنو له بشپړېدو وروسته څرګند شي. عبدالرزاق وحیدی د دندې له ځنډولو وروسته ویلي چې اړوندو ادارو ته هر ډول حساب ورکولو ته چمتو دی. له بلې خوا د افغانستان لوی څارنوالۍ یو وار بیا ډاډ ورکړی چې د اداري فساد پر ضد د حکومت په ټولو سطحو به مبارزې ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل آن څخه.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر د دندې په ځنډولو افغان حکومت دا پیغام ورکړ چې د اداري فساد پر ضد مبارزه لوړو دولتي څوکیو ته پراخه شوې ده. دا ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر عبدالرزاق وحیدی د کار پاړه څېړنې دوام لري او تر بشپړېدو وروسته به د نوموړي د راتلونکي پاړه پریکړه وشي.
زمانه کې کور
دی وای څو چې د ټاکل شوی هيئت لخوا په دې برخه کې د څېړنې کار ادامه ولري او څو چې څېړنې پای ته نوي رسیدلي. د مخابراتو د وزیر دنده د تعلق په حال کې د موږ د څېړنو نتایجو ته پته مېو. په ار کې ځینو چارواکو ویلي عبدالرزاق وحیدی د مالی فساد په ځینو مواردو کې پر لاس لرلو تورن دی. له همدې کبله ولسمشر د نوموړي دنده د څېړنو تر پای ته رسیدو پورې ځنډولې. بلخوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان یاسین سمیم وایي د دې وزارت چارواکي ټولو ادارو ته په هر مورد کې ځواب ویلو ته چمتو دي او عبدالرزاق وحیدی به د څېړنو نتایجو ته منتظر وي. د ښاغلي سمیم په وینا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر د کار ځنډول د لوی څارنوالۍ لخوا وړاندې شوی دی. تر اوسه په افغانستان کې دا سړیر کم پیښ شوی چې د یو برحال وزیر دنده دی په اداري فساد کې د ښکېلتیا لکه بل وزنډول شي. د افغانستان حکومت سکهال د حکومت په بیلابیلو سطحو د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي اداره رامنځته کړه. د اداره خپلې موندنې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته استوي او پریکړه د قضایي ادارې ته پریږدي. د لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس آصف فیاض وایي افغان حکومت هڅه کوي چې په هره سطحه له اداري فساد سره مبارزه وکړي څو دا پدیده له افغانستان څخه ورکه شي. ښاغلی فیاض ازادي راډیو ته وویل خغلی فیاض وایي د افغانستان ټولو خلکو ته ډاډ ورکوو چې لویه څارنوالۍ به په ټول توان، قوت او د افغانستان د نافذه قوانینو او د افغان حکومت د مشرتابه په ملاتړ دا بهیر همداسې په چټکۍ مخته یوسي څو په افغانستان کې د اداري فساد ریښې وچې شي. څلوېښت کلن عبدالرزاق وحیدی د افغانستان د اوسنۍ کابینې له ځوانو وزیرانو څخه دی. نوموړي تر دې مخکې د مالیې په وزارت کې په لوړو دولتي پوستونو دنده ترسره کړې. عبدالرزاق وحیدی د هغه څو تنو وزیرانو په ډله کې دی چې د افغانستان ولسي جرګې د پرمختیایي بودیجې د نه لګولو له کبله د بې باورۍ رایه ورکړې وه.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیا مادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه شاعر، لیکوال، فولکلور پوه او مورخ پروفیسور صاحبزاده حمیدالله له نړۍ سترګې پټې کړې. په روانه خپرونه کې له ارواښاد صاحبزاده سره زموږ د همکار بارکوال میاخیل مرکه اوري چې څو کاله لمخه یې په کوټه کې ورسره کړې وه.
په لنډه توګه به دا وایم چې زما د چاپ شوو کتابو دا وخت کتاب دوه شپېته چاپ دي، درې تر چاپ لاندې دي.
لنډ حکایت او په ادبي باس کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې عاطفه په شعر کې څه اهمیت لري او کوم شعرونه عاطفي بللای شو. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوړوي.
د مرغومې د میاشتې په شپږمه نیټه د پښتونخوا د ملکنډ سیمې نومیالي شاعر، لیکوال او ژباړونکي ډاکټر عبدالخالق زیار له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد زیار شپېته کاله له مخه د ملکنډ په درګۍ سیمه کې زیږېدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل کلي کې کړې وې او لوړې زده کړې د ننګرهار په پوهنتون کې بشپړې کړې وې. شل کلنو چې شاعري یې پیل کړې وه. په دې وروستیو کې د نثر او ژباړې په برخه کې هم ډېر کارونه کړي وو. په لیکلیو اثارو کې تلوسې د شعرونو ټولګه چاپ او مړاوی منجرې د شعرونو ټولګه ناچاپ ده. همدارنګه یې په چاپ اثارو کې د خاوره او د خلک او په سویل لویدیځ هند کې د پښتنو بغاوتونه چې له انګریزي ژباړلې شامل دي. ارواښاد زیار په ملکنډ سیمه کې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره له اوږدې مودې راهیسې هلې ځلې کولې او هلته یې څه موده د ملکنډ ادبي جرګې مشري هم په غاړه وه. مرحوم زیار د طب ډاکټر و چې تېره دوشنبه د زړه د سکتې له امله له موږ بیل شو. روح دې ښاد وي. سل کیسې سل رازونه کتاب چاپ شو. د ماشومانو لپاره د کیسو د غټولګه چې حسیب الرحمن نورمل په خپل شخصي لګښت چاپ کړي ډېرې کیسې له نورو ژبو ژباړل شوې دي. د لیکوال په وینا د دې ټولګې کیسې تنکیو ځوانانو او لویانو ته هم ښه پیغامونه لري. هره کیسه په پای کې له یو مشهورې معقولې سره تړل شوې چې له لوستونکي سره د پیغام په اخیستلو کې مرسته کوي. په پېښور کې افغان کلتوري ټولنه پرانیستل شوه. دا دې ټولنې پرانیسته چې د افغان مهاجرو په ریاست کې وشوه، ګڼو شاعرانو، لیکوالو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په پیل کې د ټولنې پر نوم خبرې وشوې چې د ګډونوالو له مشورو او تایید وروسته افغان کلتوري ټولنه ونومول شوه. افغان کلتوري ټولنې ته د لنډې مودې لپاره فضل مولا تورکی مشر، رحمت الله صمیم مرستیال، فضل قادر انډیوال منشي او عبدالرحمن افغانیار ویان وټاکل شول. د ټولنې په اړه له خبرو وروسته مشاعره هم وشوه چې ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه واورول.
په پکتیکا ولایت کې یو شمېر مدني فعالانو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د پوهنتون د کتابتون لپاره په کتاب راټولولو لاس پورې کړی و چې په دې لړ کې شاوخوا 15,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول او د یکشنبې په ورځ یې د پکتیکا پوهنتون کتابتون ته وسپارل. نور جزئیات لسیمیز مغامکار داود تپان را کوي.
تیره میاشت د پکتیکا ځوانانو د دغه ولایت د پانتون کتابتون غنی کېدو لپاره د کتاب ټولونې بهیر پیل کړی و چې تر دې مهاله یې 15,000 بیلابیل کتابونه دې کتابتون ته راټول کړي او د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې د کتاب لوستونکو مخ ته کېښودل. راټول شوي کتابونه د مدني فعالانو له لورې د دې ولایت د والي پانتون رئیس ولایتي شورا استازو په ملتیا د پانتون کتابتون ته د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې وسپارل شول چې د کتاب ټولونې پروسې مشرانو او ځوانانو د دغه کتابونو د راټولولو په برخه کې د یو شمېر ځوانانو د یادولو او مننې تر څنګ دا مو وویل چې دوی په ډېر شفاف ډول دغه کتابونه راټول کړي او پوهنتون ته را رسولي دي. بارات خان ساروان چې د کتاب ټولونې د پروسې مشري کوله په دغه غونډه کې د غونډې ګډونوالو ته هغه نوملړ یاد کړ چې د دوی سره د کتابونو مرسته کړې او له هغو څخه د مننې تر څنګ یې زیاته کړه.
کتاب راټولولو د پروسې د شفافیت په اړه باندې دومره ویلی شو چې مونږ لس کاله بعد هم دې ته آماده یو چې هر پیسه هر کتاب چې مونږ راټول کړی دی مونږ یې هر چا ته حساب ورکړو.
د دا هم ویل چې د دوی د کتاب ټولونې پروسه په دې ځای کې پای ته نه ده رسېدلې. لا به هم دې لړۍ ته دوام ورکوي او په دوامدار ډول به کتابونه راټولوي او د پانتون تر څنګ به نور عمل منفیه ځایونو کې هم کتابتونونه جوړوي. د کتاب ټولونې په دې غونډه کې د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت له هغو تجارانو او ځوانانو څخه مننه وکړه چې د دې ولایت د پانتون لپاره یې قرباني ورکړې او په سلګونه ټوکه کتابونه یې ورته پیرلې دي. هغه ځوانان یې وستایل چې په وړیا ډول لاس په کار شول او پانتون کتابتون ته کتابونه راټول کړل.
کوولو دوی ته ما وویل چې شاید ستړیا ولري خو تاسو کمیت حساب م کوئ، تاسو فکر حساب وکئ، یعنی کتابونه که هر څومره راټول کړل هماغه دومره کافی دي، خو یوازې تاسو د فکر خور کئ. د فکر خورول د موږ لپاره مهم دي. موږ دې ته نه یو خوشحاله چې 15,000 کتابونه یا لږ تر لږه که موږ په اوسط ډول زر کو چې 100,000 پاڼې پکتیکا پوهنتون ته راوړی دي، 100,000 مخونه لیکنې دلته راوړی دي. موږ دې ته خوشحاله یو چې دوی زرګونو انسانانو ته فکر ورکړو.
وحدت په دې غونډه کې په ځوانانو غږ وکړ چې په راتلونکي کې د عمل منفیه کارونو د ودې لپاره نور اقدامات هم وکړي او داسې یوه انګیزه ایجاد کړي چې یوازې حکومت نه، ولس هم مجبور او مکلف دی چې پرمختیایي او پراختیایي کارونو کې ونډه واخلي. دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا کې یو شمېر مدني فعالان راپورته کیږي او د کتابتون لپاره د کتاب ټولونې عامه کمپاین ترسره کوي او په زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه د پوهنتون کتابتون ته راوړي.
دی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د تیرې جمعې په مازدیګر د خوست په لری کلیواله سیمه مندوزیو کې ادبی بانډار تر سره سو. بانډار ته له خوست یو شمیر شاعران او مدني فعالان هم بلل شوي وو. دوی په کلیوال چاپیریال کې دا ډول ناستي ګټورې وبللې. نور الله خوست زموږ همکار نجیب الله الو خیل را کوي.
دا ځل د خوست دی ویلری کلی والی سیمه دی ویلرغونی کلا د لویدری برج تر څنګ د ځوانانو، فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون د سړبن ادبی ټولنې په بلنه یو ادبی دستور جوړ شوی و. یاد ادبی ناست او مشاعره چې د خان مندوزی په کلی کې د جمعې ورځ ماسپخین پیل او تر ناوخته مازدیګر روانه وه. لیکوال او د نظر خوان سپین روان نورزی د ناست ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د خلکو د شعور د لوړولو، د ټولنیزتوب د خورولو او د نویو استعدادونو د راسپړلو لپاره یوه ښه زمینه وبلله.
موږ او تاسو په هیواد کې جماعت دا ډول مشاعرې، دا ډول راټولیدنې چې هغه د انسان د شعور لپاره یا د انسان هغه د پټو استعدادونو د سپړنې لپاره ډیر مهم دي. دا ډول ټولنې، دا ډول ناستې یا دا ډول ځایونه دا د انسان سره مرسته کوي.
ادبی دستوري ته لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار په خپلو خبرو کې ویل چې د نورو ادبی بندارونو او مشاعرو سره د دې ناستې توپیر په دې کې دی چې د یوې پخوانۍ کلا د تاریخي برج تر څنګ جوړه شوې، چاپیریال، فضا او د خلکو مینه او اخلاص کاملا کلیوالي دي. زاهد شاه انګار کلیوالو ته د ادبی فعالیتونو د تداوم او منظم کېدو په باب داسې وړاندیز وکړ.
چې کومې غونډې دي، کومې مشاعرې دي، ټولنې دي، کله دلته دي، کله هلته دي، داسې یو ثابت فرهنګي مرکز نه لري. که چیرته دلته یو څوک داسې حاضر شي په دې سیمه کې نیم جرب زمکا پنځه بیسوی زمکا درې بیسوی زمکا دیو فرهنګي مرکز د پاره وقف کی ز فکر کونج دا به د منځوی د پاره د خوز د پاره او د سړبند ادبی ټولن د پاره ډی لوی کار شوی
په دې ادبی دستوره کې کرکتون کې فرید الله قربان هم د خوز ادبی پرمختیاوی وستایلی فرید الله قربان ګډونوال ته خپل یو شعر هم واوراو
خدای خود وکړي لغبار چې مولار خالی وي نور مدا ژوند لزړه خوړونی کاروبار خالی وي او د بلتانه د کیفیت تصویر د هم وګورا لکه چې شپوي خلق تللی وي او خار خالی وي ژوند کې دا دوه حالت بالکل د زغملو نه دی یو چې الفاظ نه وي د شعر بل څنګه لیار خالی وي
یو بل تن کلیوال ځوان زاهد الله زاهد خپل شعر څه دارنګ د دستوري ګډونوالو ته ولوست
زنګېګم او زملمای کدی تپه تیاره ده تاب نه لرم و هم لاس او پخې تپه تیاره ده دا زړه مې د سینې څخه بهر وي پدرازاوی د خدای د پاره مرزه د شپې ته پتیاره ده
مدنی فعال او شاعر ولی مدخان خادم لیوی خو ادبی دستوری ته لخار ورغلو ملمنو څخه مننه وکړه او خپل شعر هم پتی توګه وړاندې کړ
له نظر چې دیار يم وتلای لکستورای لمدار يم وتلای ستا د ظلم له هجومه نو ویریګم ابراهیم يم علینار يم وتلای او خادم بیا هم ترانه د مستی وایم کد ژونو لکتار يم وتلای
قیمت ولید الباس شي د سړبن ادبی ټولنې مرستيال او د دستوري له تابعیا کوونکو څخه خپل شعر هم پتی توګه وړاندې کړ
ته هم د ډېر غریبای را سرپات نشو رانه به قدر شوي ځواني را سرپات نشو چې وخت د ګټه و لاسونه به د خبرګ جګول اوس چې تاوان شو په سیالي را سرپات نشو دلبازا ما خو جرولې د یارانو له سر بس دا سبب و چې روپای را سرپات نشو
د یادونه ورده خوز د افغانستان د فرهنګي سیمو ده چې اوسیدون کې له پخوانه د شعر هنر او ادب مینوال دي ترڅنګ خوز غنی فولکلور او پاخه دودونه رواجونه هم لري د ژمی په شپو کې اوګدنه کلونه د لغات مقابله یا شوري غرنۍ سندرې ملي نندارې اترنونه او ناری هغه څه دي چې د خوز د سیمې کلتوري مشهور کړی دی
مولی چې د شپیتو کلونه واوري امندا شي خوراک نشي کړی بتا شي په یوه مړه مړه شي دی وی چې مړه نه یم دی مړه نه چشته وایي
د لندې د میاشتې په دیارلسمه نیټه نومیالي شاعر لیکوال فولکلور پوه او مورخ پروفیسور صاحبزاده حمیدالله د نړۍ سترګې پټې کړې مرحوم صاحبزاده نه اویا کاله مخکې د پخین سیمې په فیض آباد کلی کې زیږیدلی و د پښتو په شمول په پنځو ژبو یې شاعري کوله ډیر کلونه یې د بلوچستان په بیلابیلو کالجونو کې تدریس کړی و ارواښاد صاحبزاده د ژوند زیاته برخه لیکوالي او شاعري ته وقف کړې وه تر دې دمه یې لسګونه پښتو او اردو څېړنیز آثار چاپ شوي او ګڼ نور ناچاپ دي مرحوم له اوږدې مودې راهیسې د ګذر ناروغۍ له امله پر بستر پروت و دلندې د میاشتې په دیارلسمه یې کړکۍ له ګوتو پرېوت او په ابدي خوب یې سترګې پټې کړې روح دې ښاد وي په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل څو کاله پخوا مفصله مرکه ورسره کړې وه تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته
صاحبزاده احمد الله صاحب استاذ له نامه سره په لر او بر کې پښتانه آشنا دي خو بیا هم که د خپل ژوند په اړه لومړني معلومات کزم راوریدونکو ته ورکړي
1908 زما د ایسوی تاریخ پیدایش دی او 1915 د هجری دی د زوکړې ځای د فیض آباد کلی یو میل یا سوا میل د پسین بازار څخه مخ پر سویل د کوټي خواته چې راځي دالته زموږ کلی دی ابتدایي تعلیم مذهبي تعلیم عربي فارسي پر خپل والد مرحوم مغفور ما اوکی او په 1920 کې چې د پاکستان د جوړېدو او تاریخي کالو زی سکول ته ولې ژله متر دې د مخاماده تخفي خط ډیر څه لیکلی وو فارسی او عربي ابتدایي کتابونه مستلی وو نو په دغه ځای ډیر شوم بل ور می وو زه واغه د لمړي سن په څخه تر لسم پورې من نه کاله ولګول اول دویم سن په دوه کال په پیو کال پاس کو هندوان سکان لاره سره په جماعت کې په دویم کې په 1920 کې دویم تر اول بیا دویم درنګ په 1940 کې دا مې په فرست ډیویژن کې بیا میټرک پاس کې په 1950 کې بیا عالم د کوټ کالج ته چې وزنای کالج جنن سبا وخت ساينس کالج وای دا زری فوستر کې څلور کال و سیدم بی ایم په 1950 کې وکړل په بی ای کې متاسفانه زمانه مرونه په دالش کم رارو چې زدا سیلون یو قسم لیون ټاپ پر مابند لکه دا ځوان خاصه چې یو څو د وسواس یو څو د لیون ټاپ غلبه او شاعری من ډیره کول نو راشیان ګرځې دم کمره کې مزر نه غوښتل بس مې داس پر ځان اعتبار و چې ارڅ الان کې د بی ای استریما ای شیو په انګریزي من نوټ تکلیف بیا زما استاد ان رومان راس یو چې د سوابي پرنسپل سو د سرحد هغه وخت ون یو یونټ بیا د دې چې ون یونټ مات دی بیرته بیا دی خاطر نو هغه دی نام لا کو سر د مشوره سره چې دی رائټر د دې مشورور دی زما استاد د تاریخ ډیر قابل سره هغه زما کاپي ور سره یو نه خطر ګور د کوان زما کاپي خوښه د انګریزي نوټس د بی ای ما په انګریزي کې لیکلو دا بی ای ما وکړه بیا مې پر شخصي توګه باندې اوله ایم ایم په درش پته کې د اردو غو وکړه د اردو لیکچر ولې یم په هغه کال بیا مې په څلور شپته کې د عربی ایم ایم وکړه هم په دوه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې اردو هم په سیکنډ ډیویژن کې دا په دوه مې پنځه شپته کې مې د بل کال د فارسی ایم ایم وکړه هم په دوه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې بیا مې په اته شپته کې د اسلامیات ایم ایم وکړه هم په دوه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې دا ګردی د پنجاب یونیورسيټي څخه چې دا ډیر ځان له یو چت سټانډرډ دی نو بیا مې ایم ایم تاریخ او ایم ایم سیاسيات چې پولیټیکل ساينس ورته وای په 1900 او یو او یو کې دواړه وکړو بیا نو چې زه لیکچرر ولا کېدم بیا دا څنګه چې دوی کار دي قوانين دي دا سره برابر بیا د ستورز دی له سکالا بعد اسټنټ پروفیسور سم بیا اسوسییټ پروفیسور سم زه متقاعد پروفیسور یا ریټایرډ پروفیسور یم په پښین کې په 1950 نیو کې څلور کال قبل از وخت ما ریټایرمنټ واخیست
او دا غتر تقاعد دو پوری مو د عربی ژبې د استاد پایس وظیفه تر سره کړه کیا
یو خو نو چې کوم به مال وس دور تقاوی نو ما عربی ورته ویل کله کله چې به څوک دوه اردو می ورته ویل اول څلور کال خو ورته ویل اردو بیا می مضمون بدل کړي د اردو سم په عربی کې بدل کړي دا خو داس په ځما سرکاري ملزمتونه و ده
د قدرت اوس چې په څوک لرنی کوم په لیکلو پایل وکړ او آی په غوش پک خود ته به خي کم خلګو چا غو لیکاو د دې سبب څه سوچ په پښتو لیکلو مو پایل وکړ
د پښتو لمړی لیک ما په 1955 کې هغه وخت پکې چې زه د ډیګري کالج کوټي لوستونکی وم چې نن سبا غت ساينس کالج وای نو التز ما یو استاد خلیل چې دی کی مرحوم چې ډیر فرما مهربانو غماته ویلې ولته په پښتو کې مزمن لیکلای سي هغه ولته مزمن وکړه ما یو مزمن ولیکي د پښتو موجوده شاعران چې وسم به تورې یادګار هغه یو نیم یاد ومه خمزمن زما د مقالاتو په لومړی یادوای ما مجموعه کې شامل دی او چاپ دی غالبا زما د مقالات لومړی مجموعه چې د پښتانه شخصیتي دویم چې د کړه شکای دی په دغه کې په مجموعه کې هغه شامل دی نو بیا په هغه کال ما د اردو لومړی مزون لیکي کوم چې شعر او شاعری ده د پښتو شاعری ما په 1955 کې چې زده نم لوستونکو یو ما هغه ما شروع کړ بیا به چې ترڅو چې زه په کالج کوم هر کال به یو ده پښتو مزون لیکي د اردو مضمون ملکی په دغه شپو کې کوټه مجله ختم سیو په 1955 کې د یو چا چا سي کلکشن ستا ما سنست ما یو دوه درې غني د خان شهید عبدالصمد خان د زوی ډاکټر حامد اسکزی چې زما د ګلستان د اوم جماعت شاګرد دغه د لاس یو دوه غني راوتلې هغه بیا مال وستې نو دا وخت بیا تازه تازه په 1955 کې د فضل احمد غازی رساله ګلستان راوتله په اکی معلوم لري مضمون ویل کی د پښتو مضمون نو رساله مجلې د کوټ څخه نه راوتله یو کال دوه مې ویل کړي دوه درې مضمون هم چې په کې د لیکدود مسله ډیره تودا و خان شهید چې د غزان له لیکدود ما د مخالفت کړو قسم زد دولسم لوستونکو هم د کالج او طالب علم نو ما دا جرأت وکړ دی ډیر لوی سړی نوم دغه یو یکی و نقطه نو هغه مضمون ما ویل کی پښو کې زما استعداد هم د غمرو دا نو زما لوی مضمون ما شاعری پنن صنف کې شروع کړ شاعری مې جاری وساتله د پښتو د اردو شاعری مې یو کال دوه درې بعد پیل کړ بیا مې په 1978 کې چې زه په ژوب کې لیکچرارم و کال پر لپسې و وسیدم د عربي د لیکچرار په توګه بیا چې کوټ ته راتلم نو دا زما ډیر یادګاری زمانه دلته ما د فارسی او انګریزي او عربي فارسی مخکې په 1978 کې انګریزي او عربي شاعري هم په 1978 کې شروع کړه بیا په میګزینان کې زما پویمز د انګریزي غو چاپېدل عربی خو چونکه د شینو نو هغه ما نه چاپول اوس اوس دوه کاله مخکې ما کتاب چاپ کړی دی راګي ګل په کزما د اردو شاعری مجموعه هم ده هغه مجموعه ده ټوله تقریبا 200 مخه او په کې 15 صفحې زما فارسی شاعری ده او 15 صفحې زما عربی شاعری ده او 15 زما انګریزی شاعری ده
او په پایل کې چې به تاسو شعر لیکل یا به ما ادبي کارونه کولای په هغه وخت کې یو ادبي ټولنه ساسي وه چې تاسو سره غونډېدل او ادبي حالې دل مکولې
زموږ په زمانه کې زه چې د 4 کاله په کوټ کې اوسېدم په هوستل کې نو د ما سره دونی وخت نه و نه زما ده توجه د خپل د هر ورځنی لوست څخه پرته و علمي ادبي شیان ته کېده نه داس خاص ټولۍ و نه داس خاص انجمن و چې وغه نیمي سیاسي خلک و هغه باندې خلکو څه داسې ګوتم شلی وې چې هغه ته نږدې کتل هم چې لږ ګران کار و بیا نو دا و چې ما تر 1985 پورې چې زه ګریجویټ کېدم نو ما داسې بیا د کالج د میګزین د ادبي سرګرمیان نور سرګرمیانې په ښار کې یاده باندې نه وې نه ما ساتلي دي که به وې خانګي کورني شیان به و هغه به م کول خو ما د باندېني په صحافت کې صرف دغه یو ګلستان رساله وه چې هغه په 1985 کې د فضل احمد غازي صاحب د جیل ته د تګ سره بنده سوله بیا په 1985 کې ولس مجله چې د حکومت وراوته چې پیسې به م ورکولې او موږ ته به 40 روپۍ د یوې فن پارې راکولې 25 روپۍ د غزل او 40 د مضمون او 1983 کې چې خاص نمبر و پاکې زما یو اول لومړی مضمون چاپ سو د کوټې او د پښین ضلع هغه شپو کې دا یوه ضلع وه بیا نو ما ادبي مضمونان شروع کړو بیا په ډېر زور شور سره رال بیا دا ولس په شل کلنی ژوند کې د ولس ما تقریبا 150 داسې مضمونان چاس بیا شاوخوا په کراچي کې په پېښور کې بیا د پېښور پښتو زما ډېر شیان چاپ کړو د پښتو اکادمۍ رساله چې د پښتو بیا د کراچي څخه په آخري پړاو کې د کوچي د پټي پښتانه هغه به هره میاشته زما مضمون چاپوي بیا هغه د پېښور لیکوالو هغه ته یو اتفاق وکړ چې یاره دادا بلوچای پښتون د یو سړی دی د دغه سره مرسته مه کوئ نو هغه فیل سخاره کوي هغه بیا بنده کړه موږ نو څه کولی شو موږ به زیات یو 1000 روپۍ په کاغذ کې نوټ موږ هم د مولا دغه سادهګانو 1000 روپۍ نوټ هم په لفافه کې بند کړي وراسته که ورسېدی ورسېدی کنده ورسېدی میشه ور هغه دې ولاړې شي یو وار دوار هم دا چا مکه جعفر خان اڅکزی ډېر تکړه سړی و د 1000 روپۍ چنده ورکړه ډېر سالې ته
هغه سب د 50 یا د 60 په لسیزه کې چې هغه وخت تاسو دلته لیکو په دې سیمه کې نور چا پښتو لیکاو
ډېر کم خلک وو په مشرانو کې د فضل احمد غازی هغه خو نیم کوشته سړی و فارسي مادري ژبه وه خو باره دغه دغه د پښتو سره د لیونتوب تر حده شوق و یا دغه ضرورت و یا شوق و یا سیاسي غوښتنه وه هر څه چې هغه یې کوي او ګلستان هم د خانشي د وطن کلي نوم یې پرېښي و دغه د بازار په خپله رساله کې ادبي رساله ګلستان نه شي کېدی تر دا د مخه سلطان محمد صاحب یوازینی سړی و چې په 1950 کې هفت روزه ورځنی هیواد راویستې نو کالج ته راغلی و استاد ته زه یې پېژندلم په کالج میګزین کې زما یو پښتو بدله ویلې وه غزل ډېرې خوښ سوې وه په غمو په اندېښنو سوم اوس سړی په ظاهر مې ژوندی کنه یې مړی دا یو شعر مې یاد دی نو اول سبزاده صاحب ته خو ډېر ښه شاعر نو 3 روپۍ ما ورکې کالج بس پن زه بیا غړی سوم بیا ما ډېر شیان هلته دا هیواد چاپول بیا وو دا سلسله چلېدله ورسته زما یو لوی اړخ د تصنیف د تالیف دی ما لومړی کتاب پښتو اموز چې په پښتو او اردو کې وو بولچالو مو ګرامر مو په 1985 کې لیکلی په 1985 کې چاپ کړی وو بیا دوه بار دا نور چاپ شوی دی ور په واټیا کې یو ور په درونی وکي اوس ا درېم ایډیشن او ختم دی نو بیا دا غبال یو ډیر په توندې سره زما د لړۍ روان سره زما د تصنیفاتو د تالیفاتو ما په دا غوالې کوي چې په ژوند کوم شچا سور مې ولیکي تاریخ کاکړی لنډی مې ولیکي چې په 1985 کې یونیورسيټي بوکې جنسي مې خپل منان دي خدای وبخشي هغه را چاپ کړي او ډیر ارزانه د کچی جلد په 2 روپی کې وته شپې ارزانی او 1500 د وخت 1500 ماتره بیا ما د غروڅ کې سړای بدلی په خپل کتابت په خپل چاپ کې په دې ما باندې کې ماته پښتو د وایي ټوله نپشن جوړه کای ای لومړی مارچ 1900 نشپته هغه کې یو دوه درې ملګری را سره باقي به مش خپل شیان لیکل خپل زړه خروش ولې چې پی سي ام نه وي او چاره لیکلم نه دبل د مخالفت خطرام نو موږ په خپل د کتابت کا نو صابر صاحب چته ویلو ولدا کتابت څوک کوي غوندا خپل کوي ولا جواب کله کله ما غاش په جګاوي
سبزان صاحب پاغو شپو کې په 250 په شاو خوا کې د پښتو مجله دلته ډاکټر خدای داد او سای کمال خان په ګړې استلا او د خان شید استقلال اخبار چاپې ده پاغو شپو کې دوی ویل چې دلته پر پښتو لیکلو ډیر سخت بندیزو آیا تاسو تم کوم ستونزې په هغه وخت
کې کوم مزر وخت راغی لرونه زیات سوي یو د تعلیم رونه خور سوي چې زه کالج تر ورسېدم د یو مذهبي کورنۍ فردوم کالیسترالم او بلداو چې د ازادي ورسته اول شپږ وکړنه اول مسلمانګي حکومتونه چې واغو سختي درلودې د پښتو لپاره بیا قرار خپل نه لري بیا خلک زړه ورس په خلکو کې شعور پیدا وس بیا تعلیم چې خورسو ډیر خلک ګریجویټان پیدا وس هغه د انګریزي مطالعه وکړنه د اردو ادب مطالعه چې وکړه نظر یې پراخ نه هغه په پښتو کې ډیر شش شیان رامخته ګوته ده د شمیر ډیر کم هغه رامخته سو زما په خپل د تستنی په د تعلیف د روانه مګر چونکه د مر سردامه سره و چې څنګه تر چا په ورسو
سبزان صاحب په غوښ په کې زموږ په دیسمه کې د ډورنټ کرښه دی خواته په هغه سیمه کې بادشاہ خان او کاکا جسنو په روسي نو نور او دلت خان شهید او ملي سیاسي مبارزه کول آیا تاسو معاملان په سیاست کې برخه اخیستې د کنه کوم نه اخیستې فکری لچا سره تړون درلود کنه
دوی وځوي چې ما عملان په سیاست کې برخه اخستل نه غوښته یو خداو چې سیاست انګریز او بیا د انګریز په ځای راتلونکو تور انګریزانو داسې بدنامه کړی وو چې خلک دا خلک داسې ویل کتور پرنګ چې پر لګیدلې چانې د کتن صورت کولای او د غیب مو روحاني تور د غیب مو عقیدت سره وو د بادشاہ خان سره د خان شید سره پښتنه پسکوله هغه زمانه کې خان شید مسلسل پر لپسې په جلو کې وو په 1950 کې تر اتش په تور خو مسلسل لسکاله په جیل کې د غزمر د شور او د شاره او د بیداری زمانه نو موږ د سره هغه ملاقات نس کېدی بیا هم دلته حالت وخت پیو اول لومړی جلسه چې د پښین کې غونډه وکړه سیاسي د چون د مخه د یایا خان د چون د مخه د یونټر مسجد د مخه نن سوابیا اپریل کې د جلسه وکړه نو موږ ورلو باقاعده د خان چې سره وړو کی خپل تعارف مو وکړي دویم واجه د سیاست زموږ په سیمه کې سیاست چې د یغه ډیر خورنه لري یو قسم کینلاسي سیاست یو قسم شایلاسي سیاست یو قسم نظریاتی سیاست نظری یو قسم عملی سیاست عملی سیاست په دغه مادر ټول چې خدا تور ګوټ په دپور مسلسوي د حکومت ته خواوسه چې خلک دوته نږدې نه سرته داخل کړو بدنامه بس چې پلانکایو ګرد پلانکی باندې پسیو دویمه ملازمت چې زبا او سرکاري ملازم د فار د سخت قوانين دي د انګريز زمانه څنن هم برقرار دي چې سرکاري ملازم به د یو سیاسي ګوند نغړی جوړیدای شي نه به دغه په سرګرمیان کې برخه اخستای شي البته سیاسي غونډه ته ورتلای شي پبلک جلسې ته ورتلای شي وینا نس کولای سرکاري بیان سیاسي بیان نسی اخبارات ته جاری کولای ولستلای شي خپل رائے کایمول شي د اوټ استعمال کولای دا دا یو دا وجه دوه مخفل از ما اندرونی وجه هغه خارجي موضوعات موضوعي دا او چې زه د یو مذهبي کورنۍ سره تعلق لرم نظم ځان له یو معیار ټاکلو دا دی په لپاره د شاعر د لپاره د سیاستدان د لپاره د حکومت د خلکو د لپاره تاسو به حیران پات سي چې ما په 1955 کې د وخت وزیر اعظم سروردي د وخت وزیر اعظم دغه د 2 پیسو یا د 4 پیسو پر لفافه کې خطر واستاوي ساده چې دغه د ملک چې د خود اسلام پرنامه جوړ شوی دی ته دای کوي ته دای کوي دا د 1955 د اکسي اوس خندار از چې دا د ماشمتیا کارون کوي هغه ورسېدی یا نه ورسېدی ما ولې هغه ما خپل ریکارډ سم وساتي چې اله احقاق می وکی ما گو د حق خبر اور سوال چې دا چې کوي دا غلطی دا اسمبلی کې دا کوي دا بد خرسي او دا غریبان سر چې بد کیږي دا شیان کول
سبزاده صاحب د لارو بر د پښتنو د بیلتون پاره ستاسو نظر څه د پښتانه د ډورن فکر سره ویشل سوي دی په دې اړه ستاسو نظر
دی باندې زما نظر یو خود سیاسي خلکو نظر دی یو د جوهر نظر د سرسنانو نظر دی زما نظر د جوهر نظر د سرسنانو چې یو پښتون بل پښتون خپل ورور بولی زه د کابل او د کندهار پښتون داسې ورور بولم او د پېښور او د سوات لکه زه چې د پښین یا د کوټ پښتون بولم پر ما باندې د لر او د بر د پښتانه هیڅ فرق نشته زه هغه شعرونه نه وایم چې د خیبر دره لار تلو راتلو د کابل او پېښور کې پښتون یو دغه سیاسي نارې وي هغه نارې عموما د حقیقت څخه ډېر لري زه دا وایم که موږ دغه پښتانه د بولان یا د بلوچستان او د پېښور دا ګرده راولاړ سو په افغانستان ګډ سو یا افغانستان په موږ ګډ سو دا یو لوی پښتونخوا لویه پښتونخوا جوړ سي دا به بیا ساحل ولري یا نه به ولري بیرته به کشور کشای کوي جنګونه څه دریاب نه لري نو څه فایده ویل یو لس پابه لس تپټیږي چې ته مور چې په هغه ګډ سي موږ دریاب نه لرو نو موږ چې دا دلې پراته یو موږ چونکې د سرو کال څه زموږ ثقافتي زموږ کلتوري زموږ ذهني زموږ تعلیمي کوایف داسې اوسېدل دي چې د دې سیمې د حالات سره مطابقت او سمون خوري نو اید دلته یو شی کېدای سي د غزه همیم هغه بیا انتظامی مشکلات چې موږ پېښور سره یو څه بس چې خبر پښتونخوا دی بیا به خبر دین تاسو بیا به لوی پښتونخوا سي
ساده صاحب په 15 شپته کې چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه وه په دې سیمه کې په نورو ژبو کې شاعرانو د جنگ لپاره شعرونه لیکل په پښتو کې هم شعرونه لیکل شوی دی په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې آیا تاسو په دغه وخت کې نظمونه یا شعرونه لیکلي وو او نور دلته چا لیکل په دې
ما د 1915 شپته د جنگ یو دم ورسته میاشتې بعد چې موږ به د کندیل رونا لګولې وزه په ژوند کې ما نظم ولیکي پښتو کې نو ولیکي په اردو کې مو ولیکي پښتو کې ولس کې ډېر خبرېدل ډېر چاپېدل رساله و نیمه سرکاري نیمه ادبي نیمه علمي رساله و نو هغه کې به ما هغه ولیکي او دا هغه نوم مکشه شو غلغلای جهاد په کراچي کې یو هفته روزه یو هفته ایز اخبار راوتی اواز پښتون هغه د میرازر خان مندوخیل چې د ژوب اوسیدونکو یو التیا کارخانه وی یا کاروبار و غټ سرمایدار و دا هغه رئیس تل و دا هغه یو ډېر لایق فائق سړی ایډیټر و یوسفی اوسر لګېدی سینو یې اوسره ظهیر سو هغه بس ما شیان چاپول دغه غلغلای جهاد هغه خوشخطه چاپ کړی په سره پښته سي هغه ما په مجموعه کې شامل دی اوس نن سبا په دې داترا شاعری ته مزاحمتي شاعری وای نو داترا مزاحمتي شاعری چې دا ما د فلسطین په باره کې ډېر کړې ده یو نظم د کشمیر په باره کې کړې دی عمر ازما مجموعه کې شامل دی
او په هغه وخت کې د 15 شپې ته د جنگ لپاره یا د کشمیر سره چې کوم هغه په دې وخت کې دلته نور کوم پښتنو شاعرانو نظمونه یا نثر لیکنه کولې
زیاتره شاعرانو د پښتونخوا او د پېښور د سیمې دغه راتلو د لیکونکو په دغه خوا او موزیم هغه ته به دې بریده منی اډر باندې پیسې ورلږلې دلته خلک ډېر کم ډېر کم یو سلطان احمد ساګر او یو سلطان محمد پانی مرحوم سلطان محمد پانی به سیاسي شي انکشل هغه د کین د سیکولر سیاست حامی وو هغه په 1902 بیا کې ویني کای کړې او فاتو ډېر لایق فایق سره وو پنځه وو پانی به تورې ته خلک استعمالوي د پښتونخوا تاریخ هم لیکلو یو کتاب یو کټه پاته دی اچھا مخماتی را کړو په 1950 کې چاپ کړو
او په پاک کچیر ساز د چاپ سو کتابونو کمنظم د کمنصور اثر د دغه په اړه معلومات راکړي
فلاند څوک به دا وایم چې زما د چاپ سو کتابو دا وخت کتاب د شپېته چاپ دی درې تر چاپ لاندې دی دا 15 شپېته اسی مسودې زما غټول چاپ نه چاپه سل خو دی تر سل څه زیات دی په دې کې لوې برخه پښتو ده تقریبا 55 پښتو ده 25 ډیرش اردو دی او دا نه دوی انګریزي دی درې څلور 15 شپږ عربي دي چې ما یې تحقیق کړی یم سب خپل بل شي کړی او څلور 15 د فارسي دي پکې یو د میا صاحب کتاب دی حسابات روحاني یو کتاب درود دی هغه بل چا دی ما دې بچا په لیکل ما چاپ کړی دی یعنی په عربي او په فارسي کې زما کار دی تحقیق او د ریسرچ د دې بچې د لیکلو دی خپل می صرف کلام دی هغه د ما مجموعه یو ګل کې چې ما څوارې ذکر وکي ما شامل کړی دی
او کوم چې دغه ناچاپ اثر مو دی آیا دغه بیخي بشپړ دی چاپ یې دوته تیار دی
یاره 15 شپږ مسودې ډیر قیمتي ډیر ګران بها دي او بیخي بشپړ دي چاپ یې دوته آماده دي تیار دي خو زه ګورم چې دا تر سړی نسته یعنی سر رد دی چې زه پښتون يم زما لوی کار په پښتو کې دی زما اخري و درې څلور پنځه کتابه پښتو او دوه درې کتابه اردو لکه مختصر تاریخ پښتون او زما رګي ګل یو غیر پښتانه سړی را چپ کړی دی دغه چې زما کم ترجیحات دی باقي درې څلور دی هم چې زه ژوند يم خلایمات ژوند راکی دغه یو سائل به پیدا سي نور نه دی خپل محور پنشن څخه څخه پنځه پنځه زر او کوم هم کار کوي ترچا په اجازه سوال زما چا پچ د ګران دا به سړی کاغذ لارځانه ورګي ډیر زیات ګران کاغذ بنو ورګي
او رسیب شتنه دا د پایک قدرت وست پښتانه چې تر بل هر وخت اوس په ډیر بد حالت کې دي د کرش دواړو غاړو ته چې په جنگ کې وژل کیږي هم او په بیلمۍ کې ساتل شوی دي تاسو پښتنو ته خصوصا ځوانانو ته څه پیغام لرئ څه وینا ورته لرئ
زه ځوانانو ته وایم چې یار ځان وپېژنه بیا خپل پیدا کوونکی را پالونکی را وپېژنه ته عصري تعلیم حاصل کړه ته ساینسي تعلیم حاصل کړه ته پر مخ ولاړ شه ته ښه لیکونکی ولوله ته ښه شاعران ولوله ته ښه اخلاقي اقدار خپل کړه ته ښه مذهبي د اسلام تعلیم اصل کا واجب تعلیم کیا کب ضروری دی دا تا غور سبت دنیا د اچا سپاتن پر مختق دا د چ د اصلی علم علم حاصل کی سنس علم دی اصل کی په پټ سترګ دی چې پچاب سن دی بس
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
وګمې جبار خیل دازل د کومې کڼې چونګې نقل راوړای دا وای دا نقل می په دوه دلایلو خوختې یو دا چې خپ پیغام لري او دوهم لاند او راټول دی اضافي جملې نه لري نو راځي وا به ورو چې کڼې چونګې ته څور پیښی وي
دوی چونګې خیم د چونګو هوډلا په ځنګل کې د کندې په غاړه روانه وه بي پکې کندې ته ولوېدلې دواړو هڅه وکړه چې راوخیږي خو کنده خورا ژور وه خورا ستومانه شوې ملګرو یې ورته وویل راوتلې نشي ځان مه پازابوي مګر دوی خبرونه منله د کندې په غاړه ولاړو چونګو خو یو ځل بیا आवाज ور باندې وکړ چې راوتل مونشته زان ما پاسا بوي مرګ ته ولي بي تکلیف غاړه نګدي دای وی چونګه هي حڅه بس کړه مرګ یې نګدي ولي زړې واچاوه مړه شو مگر هغه بلی د کندې په نیغو دیوالونو باندې ناکامه راختنې ته دوام ورکړ په دیوال بالا کې شو و بخویده بیا به یې زور وباهو بیا به ولوېدا او په دې منځ کې د کندې د غاړې چونګو دم په دم خواستونه ورته کول چې خدای ته وګوره ځان مه پازابوه مرګ حق دی هغې بلې ته خو وګوره چې هوښیار وه ځان یې په تکلیف نه کړ مګر دې خپلې هڅې کولې په سلګونو ځله وغورځېده وپرڅېده او آخر وتوانېده چې له کندې راووځي نورو چونګو ورته وویل زمون خبرو ته دی بیخی اهمیت نه ورکاو دی ورته وویل زه په وګو نه درنه يم اٹکل میکاو چې شابه سیرا کوي هڅه وی می
یو وخت په شیر کې د عاطفي بیان او انداز په اړه دا باور موجود و چې که په شیر کې څوک کوم خوار بې وزله یا کوم یتیم او بل په زړه ظاهر کس یادوي دا غلط انځوروي او یا یې غم ژاړي نو دا شعر عاطفي دی آیا صرف همدا حالت عاطفي ګڼلای شو که عاطفه تر دې پراخ مفهوم دی په نننی ادبي بحث کې ښاغلی درمل همدا پوښتنې ځوابوي
ډاکټر صاحب تیره اونۍ مو د اسطورې وروستی بحث وو او په دې سره دغه پاڼه واوښته نو دوم بحث مو فکر کوم چې د عاطفې په اړه دی عاطفه څه ده او په شعر کې څه اهمیت لري څنګه یې پیژندلی شو
ډېره مننه ومن صاحب مونږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل هغه په شعر کې د تصویر بحث وو چې په شعر کې تصویر څنګه جوړیږي او د تخیلاتو بحث وو بیا مو دا مو چې تخیل د کومو عناصر او د کوم پدیدو په مرسته په شعر کې ځان اظهارولی شي او هغه بحث مو تر استورې پورې راورسولو. اوس به د شعر یوې بلې ډېرې مهمې برخې ته په دې بحث کې اشاره وکړو چې د عاطفې بحث دی. عاطفه هم د شعر د ذاتي او د وجودي توکیو څخه یو دی چې بې د عاطفې نه حتی ځینې کرکتونکي فکر کوي چې شعر نشته. لومړی به ووایو چې عاطفه یعنې څه. موږ د بیرونی محیط سره او د بیرونی نړۍ سره د حواسو په مرسته تړي که انسان یوه نړۍ وګڼو او دا نوره ټول کائنات بلې نړۍ وګڼو، د دې دوو نړیو ترمنځ چې کوم رابطه کوم مزي غځېدلي دا د انسان د حواسو. موږ د بیرونی نړۍ وینو، اورو، یې لمس کوو، یې بوی کوو، یې او یا ځینې شیان څه کو، پیښې ګورو، حادثې ګورو، ژوند ګورو، انسانان ګورو، ټولنه ګورو، ټول طبیعت ګورو. زموږ نه سوا چې څه دي دا ټول موږ ګورو او حس کوي د خپلو حواسو د لورې جذبوو. کله چې د بیروني طبیعت بیروني پیښې حادثې او دا ټول زموږ نه غیر چې څه دي دا ټول زموږ د حواسو د لورې جذب شي، دغه ممکن زموږ په ذهن کې وړ وړ عکس العملونه راوپنځوي او یا وړ وړ عکس العملونه په موږ کې پیدا کړي زموږ د ذهن لورې. دا یو فیزیولوژیک عمل دی. دغه عکس العملونه چې موږ د بیرونیو حوادثو یا د طبیعت د پیښو په وړاندې لرو دا ټول عکس العملونه عواطف دي. مثلا که موږ په خپل بیروني محیط کې یوه بده پیښه ګورو چې چیرته ظلم کیږي، موږ یو اړخ ته غوسه کیږو یا مترحم راځي په مظلوم باندې. مثلا موږ که حسن ګورو یا ګل ګورو یا یو بل دغسې شی ګورو چې په هغه کې ښایست وي، په موږ کې د مینې عکس العمل راپارېږي. مثلا که موږ ناکامیږو یا یو چیرته خپل هدف ته نه رسیږو، په موږ کې مایوسي راپارېږي. او که خپل هدف ته رسیږو یا کومه خوشحالي ګورو، موږ خوشحالي ګو خاندو، دا ټولې پیښې رنګارنګ زموږ غوسه، زموږ مینه، زموږ زړسوی، زموږ مایوسي، زموږ امید او دا د انسان ټول ذهني تولیدات، ذهني عکس العملونه چې د رنګارنګ پیښو د محیط او د چاپیریال د رنګارنګ حوادثو په مقابل کې راپارېږي، دا عواطف دي. ممکن کله کله د عیني پیښو نه راوپارېږي، کله کله د ذهني پیښو نه. داسې هم کېدای شي چې موږ په یوه تیاري کې ناستو، په تنهایی کې، په ذهن کې مو یو پخوانی یاد وګرځي او د دغه یاد په مقابل کې زموږ یو ډول عاطفي برخورد راوپارېږي، یا وژړو، یا وخندو، یا وای وای وکړو، یا شعر ولیکو، یا په هغې پېښې پسې خپه شو، یا خوشحال شو د هغې پېښې په اړه زموږ یو برداشت راوپارېږي. دا ټول عواطف. ځینې خلک فکر کوي چې په شعر کې یوازې که یو سړي وویل چې د یتیم په سر لاس راکش کړی او د یتیمانو اوښکې دي او د شهیدانو وینې دي او دغسې خبرې، خلک فکر کوي چې عاطفه ده. یا معمولا زړسوی او مینه په عواطفو کې شمیرل شوي دي. خو اصلي خبره دا ده چې د انسان د ذهن ټول عکس العملونه په عواطفو کې شامل دي او دا ټول په شعر کې تبلور کوي او جلوه کوي. او کله چې د انسان د ذهن دغه عکس العملونه په یو شعر کې راغلي وي، موږ وایو چې دغه شعر عاطفي دی. مثلا د درویش صاحب په یو شعر کې چې دا چې زړیږي مخامخ درته په دار سرونه، په دې وطن کې و همدغه سوده کار سرونه، په دې شعر کې غم و درد ویر د شعر د عاطفي برخه جوړوي. یا د استاد پسرلي شعر دی چې په یو شپه غم نارځي ګرد ژوندون، د نیمې لارې مل نامرد ژوندون، په دې شعر کې مایوسي او یاس د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی چې زوال خدایه قبر کړي په روی د ملایکو، شیطان له خرمسته وګډېدلی په جماعت کې، دلته غوسه د دې شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کرام الله ګران یو شعر دی چې ستا پر راتلو شوم د دیدن نه محروم، د خوشحالۍ نه مې نظر نه لګي، په دې شعر کې سرور د یار د راتلو د پیښې په وړاندې عکس العمل د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا کېدلی شي حیرانی، غرور، مایوسي او دا ټول شان د شعر د عاطفي برخه جوړ کړي. مثلا استاد پسرلی یو بل ځای وایي چې هر څه چې و موږ ته وطن ښکلی و، کب ته وي خوږې د سمندر وبه، دغه د وطن په وړاندې د نوستالژي یو حس، د هجرت یو حس، دغه ټول عواطف دي. او څومره چې په محیط کې، په چاپیریال کې او په طبیعت کې پیښې ګڼې دي، حوادث ګڼې دي، ابجکټونه او سبجکټونه شان ذخیر دي، همدغومره زموږ عکس العملونه او عواطف هم ګڼ دي. دا مهمه نه ده چې په شعر کې د بخامخا یو شاعر زړسوی راوړي وړي وي او یا به مینه وړي وي مونږ به وایو چې دغه شعر عاطفي دی. عاطفه چې ده د شعر اړیکه د ژوند سره تعریفوي. کله که مونږ په یو شعر کې مثلا تخیل وینو او دغه تصویرونه چې مونږ مخکې یاد کړل، حتی که اساطیر پکې وي یو که هر څه پکې وي، کله چې په شعر کې عاطفه نه وي فکر کېږي چې دغه شعر به زیات ژوند ونه کړي. ځکه چې همدا وجه ده چې ځینې کره کتونکي شعر ته د عاطفي اولاد وایي. د دې مطلب دا دی چې شعر باید د یوې داسې شېبې زیږنده وي، د یوې داسې تجربې زیږنده وي چې لومړی ستا ذهن د یوې پېښې په وړاندې یا د یوې حادثې په وړاندې عکس العمل ښودلی وي، او د هغې نه وروسته همغه عکس العمل یا په همغه شېبه کې یا یو وخت وروسته د یو پروسس نه تیر شوی وي او بیا په شعر وختې وي. که چېرې د شاعر ذهن د هېڅ پېښې په مقابل کې عکس العمل نه وي ښودلی او دای د عکس العمل په خلا کې تصویرونه جوړوي، دغه تصویرونه به هر څه وي، ډېر به ښکلي وي، ډېر به نوي وي، خو کله چې د تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وي موجوده، کیدلی شي چې دا تصویرونه ډېر زیات ژوند ونه کړي او ډېر دغه شاعران مړه شوي چې د دوی د تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وه.
ډاکټر صاحب، د خیال او عاطفې ترمنځ د تناسب خبره هم کېږي، په دې اړه یو څه راته ووایاست چې منظور د دې تناسب نه بیا
او دا خبره زه د مولانا روم ډې یو مهم شعر دی چې هغه باندې تشریح کېدی شي چې آب در کشتی هلاک کشتی است لیک اندر زیر کشتی پشتی است. مولانا وایي چې که چیرې اوبه د کشتی لاندې وي نو د کشتی د تګ او د حرکت سره مرسته کوي، او که چیرې اوبه د کشتی منځ ته راشي نو کشتی ډوبوي او د کشتی د غرقېدو سبب کېږي. عاطفه د شعر د نورو عناصرو سره، د تخیل سره، د فکر سره او د آهنګ سره دغسې یو اړیکې لري. که د نور ټول سور د عاطفي کشتی ډوبه کی د نور ټوله نصور دی اوبو غونتی دی، دوی باید د عاطفي تر پچایه لاندې وي. دغه نور نصور په شیر کې بریالي شي او د عاطفي مری خو پکې او یا عاطفه د عاطفي کشتی لاندې کی بیا کېدلی شي چې شعر ژوندی پاتې نه شي. مثلا ډېر داسې شعرونه شته، تاسې به په هغه کې د تصویرونو د فورمالیزم او یا د تخیلاتو او د آهنګ اوج واورئ، خو په هغو شعرونو کې به بیا د عاطفي برخه کمزوري وي او هغه به د ژوند سره اړیکه نه لري، د خلکو په زړونو په ذهنونو کې به چنګ نه وهي. مثلا د دې لویو شاعرانو په شعرونو کې چې تاسې پام وکړئ، ډېر دغسې شعرونه به هم په کې ومومئ چې په ځینو کې تخیلات او آهنګ او د دې شعر نور عناصر په عاطفي باندې پیاوړي شوي دي او شعر د اوج نه غورځولی دی. مثلا د حمزه بابا شعر دی چې مرور چې وي ارو مرو په خلاص چې خاصیت په زمانه کې د مرور دی، او د حمزه بابا یو بل شعر دی چې غل د محبت غلطېدی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې دوو شعرونو کې د لومړني شعر کې شاعر د شعر داخلي موسیقۍ ته ډېر وفادار دی. مرور، ارو مرو، مرور، د دې کلماتو تکرار نه یو خبره زیږیدلی مضمون جوړ شوی. خو په دویم شعر کې په شعر باندې عاطفه لاسبری ده، غل د محبت غلطېدی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې کې ډېر پیچلی تخیل، تصویر او هغه بحثونه چې موږ مخکې وکړل نشته، خو چون یوه عاطفي تجربه به کېده چې یو مین د شرم له ویرې یا د رسوا کېدو د ویرې خپل محبوب ته په محفل کې نه ګوري، او دا د انسان رواني تجربه ده د مینې د غلا د پټولو دپاره. نو دغه شعر د حمزه شینواري د وروستی شعر چې دی په ډېرو زړونو باندې نقش دی. او هغه لومړنی شعر ما ندرتن له چا نه دی اورېدلی. همدغسې د نورو شاعرانو شعرونه هم شته چې ځینې شعرونه یې د عاطفې نه ډک وي، هغه ډېر مشهور شوي دي. مثلا تاسې د درویش صاحب شعرونه لیدلی شئ چې زړه مې درد کوي، له زړه ورپسې ژاړم، دښمنان مې کوي، مړه ورپسې ژاړم. په دې شعر کې نګه عاطفه ده، د تصویرونو د نورو پیچلو تصویرونو او نورو پیچلو تخنیکونو بحث نشته پکې. خو دا شعر چې په سبب د سرو شونډو سا وږمه شوه، د دې ګل په خوشبویه هوا وږمه شوه، په دې کې د شونډو او ګل ترمنځ تشبیهي اړیکه، د سا او د وږمې ترمنځ تشبیهي اړیکه، دا ټول سره یو ځای شوي او بیا دغه شعر ورنه جوړ شوی. او دغه د تخیل کوم تخنیکونه چې دي، دا تصویرونه، تشبیهات، دا نسبتا عاطفي ته پکې زیات دي. د عاطفي په نسبت د دوی کچه پکې زیات دی، او په هغه شعر کې د عاطفي کچه زیاته دی. په لومړي شعر ځکه نو هغه لومړی شعر د درویش صاحب په مشهورو شهکارونو کې راځي، او دغه دویم شعر ډېر د خلکو په خولو نه ګرځي. په فارسي ژبه کې هم همداسې شوي چې هغه شاعران چې د هغوی عاطفي صبغه ډېره دی او د دوی په شعر کې د عواطف عاطف پراخ دی، هغه د خلکو په زړونو باندې ډېر چنګ وهي. خلک وایي چې حافظ شیرازي په فارسي ژبه کې داسې یو شاعر دی چې د پخوانیو شاعرانو د خپل پخواني کلاسیک ډیر هغه تصویرونه چې په هغوی کې عاطفي برخه کمزورې وه په هغوی کې صرف د ژوند سره تړلې یوه خبره ور اچولې د ژوند یوه تجربه یې پکې ور شریکه کړې معنا ده چې عاطفه یې پکې زیاته کړې او د حافظ شاهکار شاعري ور نه ذکرلې.
ډیره مننه ډاکټر صاحب.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
Thank you.